مازدیګر څلور بجې د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته هر کله قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې وایي دوی د انتخاباتو په وروستیو لانجو کې همغږي دي. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږئ. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېشت نور ټپیان دي. او اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکي لار وتړله. د خبرونو تفصیل په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرې په تاییدولو سره وایي چې دا پیښه نن سهار په نونسمه امنیتي حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل در حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیمتیسی میرسه، دو بم دسی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قراول اول کیمتیسی پرتاب کردند که در نتیجه انفجار این بم ها چهار تن از منصوبین دلیر اردوی ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برده شدند.
تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې په دې پیښه کې پر څلورو سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېشت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو او رود ته د لوېدو له کبله رامنځته شوې ده. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې تر ډېره د افغانستان په بېلابېلو ترافیکی پیښو کې موټر چلوونکي په تیز رفتاری او بې احتیاطۍ تورن شوي دي. اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکي لار وتړله. دوی وایي تر هغو به د پارلمان غړي دننه ور پرېنږدي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ږغ ونیسي. نن د نومبر 13 په تبلیسي کې د روانو اعتراضونو څلورمه ورځ ده. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان له مختلط څخه متناسب سیستم ته د انتخاباتي نظام د اړولو په برخه کې د اساسي قانون تعدیل رد کړ. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مظاهرې د قوانینو تر محدودې اوښتې دي. می کې د نړی ویل سوي چې د پارلمان ودانۍ لا مخ څخه د دغه اعتراض کوونکو د لیکېدو په اړه به اقدام وسی کڅنګ. لوی د زو ډیپلوماټانو اندیشنه شو دلې چې شای د اعتراضونو په تاریخوالي واوري. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د نوامبر پر 18 د ګرجستان د حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتي چې آرامي او د درنوي وړ مذاکرات پیل کړي. په ګرجستان کې د اروپای ټولنې پلاوی او هم د امریکا متحده ایالاتو سفارت په ویګر اعلامیه کې ویلي چې په اساسي قانون کې د تعدیلات د تصویب په اړه د پارلمان د ناکامۍ له کبله د ګرجستان ټولنې د لوی برخې ژور مایوسي مني. معترضان ادعا کوي چې مختلط انتخاباتي نظام د ګرجستان د واکمن ګوند په ګټه دی. بلخوا په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته شوي اعتراضونو له کبله په دې هېواد کې کړکیچونه لا هم په لوړه سطحه دوام لري. له تیرو درې ورځو راهیسې لسګونه اعتراض کوونکي په ټول هېواد کې لارو کوڅو ته راوتلي دي. چارواکي وایي په دې اعتراض کې شپږ تنه وژل شوي چې درې معترضین، دوه امنیتي سرتیري او یو بل امنیتي ګارد دی، خو راپورونه وایي ښایي دا شمېره نور هم لوړوي. په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله دا اعتراضونه راپورته سول. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو په رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خپره شوی دی، تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون
بانک دی وای یو بانک ته اور اچول د خلکو نه، بلکې د اشرارو کار دی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې ده. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سولې ایزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل شوی دی. او په هنګ کنګ کې د پولیټکنیک پوهنتون انګړ اوس هم د پولیسو په محاصره کې دی. پولیس د شپې مهال سلګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان و. پولیس افسرانو نن سهار ویل چې د لسګونو هغو اعتراض کوونکو پر ضد چې د تیښتې هڅه یې کوله اوښکې بایوونکی ګاز ربړې مرمۍ او لرګو څخه کار اخیستی دی. معترضانو له څو ورځو راهیسې د دغه پوهنتون انګړ په خپل کنټرول کې نیولی دی او یو شمېر اعتراض کوونکي نیول شوي هم دي. پولیس ویلي اعتراض کوونکي کولی سي د پوهنتون له انګړ ووځي خو له هغوی څخه یې غوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ماسکونه لرې کړي. هنګ کنګ له شپږو میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو شاهد دی. معترضان پر هغه څه غوسه دي چې دوی یې د پیکینګ لخوا د هنګ کنګ محدودیت بولي. د خبرونو پای
سمو غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د ګلبدین حکمتیار او عبد الله عبد الله په مشرۍ انتخاباتي ټیمونه وایي چې د رایو د بیا شمیرنې په لانجه کې د دوی دریځ یو دی. ځینې څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې بهیر له دوی سره له سلام مشورو پرته پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا ردوي.
دا ولسمشری ټاکنې نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافونو په وضاحت سره باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د پکتیا په ګڼ شمېر سیمو کې د غرونو او ځمکو پر سر جګړې روانې دي. په یو راپور کې د دې جګړې عواملو ته کتنه کوو.
ځینې قومي مشرانو یا ځینو د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغو جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ایزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي چې دواړه لوري د انتخاباتو د برخلیک په اړه سلا مشورې سره کوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه یې دریځ یو دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپلې پریکړې یوازې د قانون او د کمیشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو په رڼا کې کوي. امید ظهیرمل په دې اړه د راپور راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیره شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټیکټونو غړي وای دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف په اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو نظر لري.
د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی که رایو شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقی ازادي راډیو ته وویل د دې ارتیا احساسي کې چې دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نګدي همکاري ولري.
نقطه مشترک
دوه سپاره زموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز عملونو پلي کول او لدی مخنیوي دی چې یو متقلب د افغانستان پر راتلونکي حاکم شي. دوه سپاره همدا مشترک هدف دی خو نورې موخې هم لرو.
دا په تیرو دوه اونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشران یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی درایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر هم تحریم کړی وو. خغلی عبدالله پرون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداري هم ورکړ که دراوی بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران درازو مسؤلیت پای پر غاړه وي. عبدالله چې پر روانو ولسمشرۍ انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی دغه شانې د اعتراضونو د پیل په اړه خبرداری ورکړ. خو د دې ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نوري په ځواب کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل هیڅوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه دې هم څوک دا ډول فکر کوي. انتخابات خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شویو طرزالعملونو پر بنسټ مخته وړي او که چیرې د دوی د کارونو مخه نیول کیږي د حکومت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خوا پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر دوی ته له قناعت ورکولو پرته پیل کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازو ته یې په دې اړه کافي معلومات ورکړي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او د تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره د یو منظم پلان له درلودلو پرته دا پروسه پیل کړې ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ستونزه دا ده چې کمیسیون څو کار نه دي کړي. یو خو یې دغه شمیر محلونه چې ما وویلې 2422 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی، یو مسله. دویم کار یې د افغانستان خلکو ته د بایومیټریک شویو رایو شمیر نه دی معلوم. او درېیمه مسله کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلانوو. موږ د حل لارې خواته نه ځو، موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به یې منفي وي.
خغلی شینواری وایي دغه کمیسیون دی زر تر زره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول مهم معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نشي کړای. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری
د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نشوې کړای. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300 رایو په اړه د رسنیو څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
ښاغلی اصغری وایي د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300 رایو په اړه خلکو، څارونکو بنسټونو او انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ځکه وځنډول شوه چې د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بهیر تحریم کړ. دغه بهیر له درې ورځني ځنډ وروسته پرون بیا پیل شو چې لا یې هم پر وړاندې تحریم او اعتراضونه روان دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات وایي دوی د بیا شمیرنې د بهیر تر بیا پیل دمخه په دې اړه غونډو او بحثونو کې کافی معلومات وړاندې کړي او د اعتراض کوونکو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی.
مونږ ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته مو بلنه ورکړې وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافي موضوعاتو په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعاتو په اړه مو ټول هغه تیاره خونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ښاغلي سادات په خبره دا مهال د هېواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. میوند قلوردوی په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. د 215 میوند قلی اردو چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر هم ورکوي. د څو هم ځل دی چې دولتي ځواکونه په مرجع ولسوالۍ کې له طالبانو څخه سیمه نیسي خو بیرته یې خوشي کوي. خو دا ځل د میوند قلی اردو قمندان وایي چې په شابه نشي. الیاس دایید له دې قلی اردو له قمندان سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې د راپور برابر کړی.
د 215 میوان قلی اردو قمندان تورن جنرال زبی الله محمد وایي د لشکرګاو نه دلیل خو د مرجع د مرکز په لور عملیات پیل کړی دي چې 15 کیلومتره پرمختګ کړی دی. ښاغلی محمد ازادي راډیو ټول د عملیات پرون پیل کړی دی او تر دې دمه د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوی. هغه طالبانو ته د تلفاتو خبر هم ورکړ.
یو ضربه پرون جرا شو، یو ضربه لس بجې نن جرا شو چې پاریو کې څلور نفره دښمن مړ لري او مونږ ایس نو مقاومت سره تر اوسه پورې مخامخ شوی نه یو. فقط زمونږ ټول احتیاط د ملکی خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونسا کولو پروګرام روان دی.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته د 215 میوان قلی اردو د قمندان ټول خبرې رات کړې. د څومزل د چي حکومتي مسولین د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې عملیات کوي او د سیمو ترنیول ورسته هغه بیرته خوشی کوي. د 215 میوان قلی اردو قمندان زبی الله محمد ول دا ځل بنول کې دونکو سیمه ساتي او هغه به ګڼ شمېر سرتیر ځای په ځای کوي چې د طالبانو لول کې وزي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي، هغه پورې چې مونږ کولای شو سره ساحه تصفیه کوو. د دښمن ځالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو. اوس مونږ خپل کنډک جستامونه د امنیتي او دفاعي موجود دی په مرجع کې چې انشاءالله کولای شي تامین د امنیت وکړي.
اوس چې هوا سړه سوې ده جګړه هم کمه سوې ده. کتونکي وایي حکومت ته چې ډول ډول امکانات هم لري پکار ده چې د موکې نه استفاده وکړي او هغه سیمې چې په تیرو څو کلونو کې د لاسه وتلې دي بیرته ونیسي او د ساتلو لپاره هم کلک تدابیر اختیار کړي. مدیریستای د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر د قبیلو او کلیو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي چې ښکېلو اړخونو او ملکی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه هم پکې اوړي. خو دا جنگونه ولې او څنګه پیلېږي او د حل لارې کومې دي؟ په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په یو راپور کې د دې جګړو عواملو ته کتنه کړې.
په پکتیا کې د سمکو او غرونو په سر جنگونه چې ډېر وخت له ځاني او مالی زیانونو سره هم مل وي نه وي موضوع نه ده، بلکې له پخوا راهیسې په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د مشتو قبیلو او کلیو ترمنځ رامنځته کیږي. خو دا چې د جګړې ولې رامنځته کیږي، د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل یې پاړه وایي.
دوی د همدغه فقر، غربت، بیکاری د لمانځه وړلو لپاره د ځنګلاتو او د ملکیتونو پر سر دوی شخړې کوي.
په پکتیا کې د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلبیا د یادو جنگونو تر شا د یو شمېر هغو قومي مشرانو لاس پولیس غواړي خپل شخصي ګټې پکې خوندي کړي. نوموړی د جلغوزیو او د ځمکو د قیمتونو پورته تلل هم د جنگونو د ډېریدو لامل بولي.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د غره په سره د منګل او خروټو ترمنځ جګړه یوه له هغو خونړیو جګړو شمېرل کېږي چې له تېرو څو کلونو راهیسې روانه ده او تر دېرشو زیات کسان پکې له دواړو خواوو وژل شوي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت بیا د دغو شخړو تر شا د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس پولیس چې په وینا یې د امانزم د لمنځه وړلو په موخه د کلیو او قبیلو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مداخلې د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو دي چې هغوی په مختلف اشکالو باندې غواړي چې دلته نظم اخلال سي.
خو آیا دغه جګړې د حل لار هم لري؟ لیکوال او ډاکټر عبدالهادي حماس ازادي راډیو ته وویل چې د قومونو او دولتي ادارو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شي چې د ځمکو او غرونو په سر راپورته شوي ټول جنجالونه په نښه او په ګډه ورته د قانون او یا هم د نرخ له اصولو سره سم د حل دایمي لارې غوره کړي.
بنیادی حل لاره دا ده چې په حکومت باندې، محاکمه باندې، شاروالی باندې، زی دخل قومونه او دیدی په منځ کې منځغړی قومونه د دې نه چې یو کمیټه جوړ سي، دوی مشترکه پریکړه وکړي. شاروالی د دوی دپاره مثلا ځمکې بیلې کړي، محاکم په دې دپاره یو سند جوړ کړي او بلاخره حکومت مجبور او مکلف سي چې د دې په پلي کولو کې دواړه قومونه دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی ترمنځ شخړه هواره سي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د محل د پکتیا په ځزي آریوب سمکانیو ډنډې پټان جاني خیلو شواک وزي زدرن د خوست په مساخلو قلندر نادرشاکوټ ګوربزو تڼیو سپیره دوه منده او د دې ولایتونو په یو شمېر نورو ولسوالیو کې لویې او وړې شخړې موجودې دي چې تر اوسه ورته دولتي ادارو او قومي جرګو د حل لارې نه دي موندلې. د نظر خوندان بیا ملکي او نظامي ادارې مکلفې بولي چې د دې جګړو د ځنی او ملي زیانونو د مخنیوي په هدف د جګړو د ښکلو خو درنې وسلې راټولې کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې په نورستان ولایت کې د هغه لرغونی بند په اړه یو راپور لرو چې په ځینو افسانو کې عمر څو زره کاله ښودل کیږي.
دغه تاریخي بخش تقریبا 4000 کاله قدامت لري. ډیر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي.
په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمیع الله همدرد: له لشکرګاه څخه لیکي، د هلمند په اکثرو ښوونځیو کې کتابونه نشته او د ژمي لپاره هم بخاری او نور وسایل نشته. عبدالواحد مدقق: له لوګر نه لیکي، کوم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپله خپلواکي وساتي او چاته په خپلو کارونو کې د مداخله اجازه ورنه کړي. اسدالله اندړ: له زابل ولایت له میزان ولسوالۍ نه لیکي، د هلمند د مارجې ولسوالۍ په عملیاتو کې باید د عامو ولسي وګړو مرا خیال وساتل شي. اوبخې خان محمد اسلامیار: د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، په هلمند کې وسلوال غله زیات شوي دي، هیله ده چې حکومت مخه ونیسي. او خان محمد اسلامیار: د نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د هلمند په نوزاد، موساکلا، سنگین، کجکی او بغران ولسوالیو کې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندر په نوم 4000 کلن بند شته دی چې په زرګونه جریبه ځمکه کې قدرتي آباد شوی دی. دا باغ تر اوسه د قومي تړو او نغو په وسیله ساتل شوی دی. دا او د باغ په اړه د تورته نورې خبرې روحلا انوري په یو تفصیلي راپور کې راټولې کړې دي.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربون نه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران ایران کې د بودا مجسمه په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم لمنځه وړل شوی دی. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوی. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سې لږ شان لږ شان د املوکان دي. څه کال د انار بېخ نه شان خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. خو پوز دوره ستر بونی پر ټوله د وامه ولوس راجم کیږي او په نوبدواری سره د 1344 مونږ ناغل لرو. مونږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا د داریدل د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدل نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د قارغه سر به راول کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کیدل. کوپر پوخ کې خود یو زاید دته پروګرام نومیږي. دا غزاینه خلک کتر ته ول چې چا تاروز کړو خزاو کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمی نومي له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی د هغې نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه خودل کیگی او د میزان میشتی پورستو کی ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي او دغه تاریخی باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغي وتړي نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولسته به ګټه ورسیږي او سیمه به هم ښکلې پاتې شي.
متحد ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډله ییزو ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهرچیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوی وغندله. سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې له سوله ییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ د پټرولو پر رانیولو نوې سهمې ولګول او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. حکومت په میاشت کې د شپېتو لیتره تیلو بیه نیمایي زیاته کړې او له هغه وروسته د هر لیتر بیه دوه برابره زیاته کړې ده. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د اعتراضونو په ترڅ کې چې سلو ښارونو ته خپاره شوي لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر لسګونو ته نه ښودل شوی دی. د ایران فارس خبري آژانس د راپور له مخې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا زر تنه نیول شوي دي. دغه راز ویل کېږي چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د دې هیواد په ډیره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلکو ته لاسرسی نه لري. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون پرته له دې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو یا د ځینو ځایونو د ویجاړېدو یادونه وکړي، اعتراض کوونکي اشرار بلل.
آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه‌ای وویل د دې تیلو د بیو د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. ایران چې د انرژي بډایه زیرمې لري د حکومت د سبسیدي په مرسته تر اوسه پکې د تیلو بیې ټیټې دي. خو له دې سره سره دا هیواد په کور دننه د تیلو د اړتیاو په پوره کولو کې ستونزې ذکر لري چې د عمه تیلو د چند ځایونو ظرفیت یې کم دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:13 دی. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرې په تاییدولو سره وایي چې دا پیښه نن سهار په 19مه حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا سوي ده. تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې پیښه کې پر څلورو سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل سوی او 24 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته سوې. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د سوله ییزو اعتراضونو په وړاندې د ځواک کارول او د ډله ییزو ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوي غندلې ده. د ایران په لسګونو ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د تېرې پنجشنبه پرس حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. چارواکي وایي په دې اعتراضونو کې شپږ تنه وژل شوي دي چې درې موترزین، دوه امنیتي سرتیري او یو بل امنیتي ګارد دی. او د نړۍ تر ټولو لوی الوتکې د دوبۍ په 14مه هوایي ننداره کې د ګډون لپاره چمتو کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 2:19 پروګرامونه د سپورت نړۍ 19 پروګرام او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال خبرونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
ډیره خوشاله سره مو خبر ترلاسه کړی چې په واشنگټن کې د ازادي رادیو کوم جایزه چې دوی ترلاسه کړه دا د 2000 دی. دغه جایزه ترلاسه کولو د عمل د ازادي رادیو ټولو ژورنالیستانو، خبرنګارانو، ټولو کارکونکو او ټولو هغه اوریدونکو ته چې د ازادي رادیو د زړه په غوږو اوري مبارکي وایم. خدای دې وکړي د ازادي رادیو نورې دغه جوایز ترلاسه کړي تر څو چې هغه خلک چې دایمي د دوی همکاران دي هغه خپل په دغه جوایزو باندې خوشاله وساتي. هر څه ته معلومه ده چې د ازادي رادیو یو جهاني او یو بی طرفه رادیو ده. بار بار یو زموږ غوښنه د اغاچینو د نړیوالو تر غوږو رسولي دي. باوجود د دې چې د ازادي رادیو درې خبرنګاران د لاسه ورکړل، لکه محرم دورانی و عباد الله انانزی و سباون کاکړ، بیا هم د خلکو غوښنه د نړیوالو تر غوږو پورې ورسول. نو ستاسو دایمي همکار قاری پښتون، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خپل چرتوایم مریض یم، ستونزه لرم په دوړو کو پل جمع کو بل ته لوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړې وې. په کوبل کې بیا پاسپورټونه شو، بیا او د کریس مې سپیس مې دغه نه بعد بیا سفارت ته ویره غلوغار نه باندې شو. نو ډېر په ستونزو کې، یو ډېر په تکلیفو کې، یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام او خبر سوای او اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي، کني د افغانستان د سفارتونو د تنرتل کې یا دغه ستر لیارې نه د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لیارې د خلوصي کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو. خو د نر په سرکو کې پروت دی بل لیا بل چارانه شته د انډیا او د نور یو په چي یو واس نګن لرو. نو بس تبو بربوت یو غار کې نو بس هیله دوی چې بس یې پیغام ورسوي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو سلامونه می ومني. ولی یو شمیر مور پلار خپل ماشومانو ته وخت نه ورکوي.
دله غانان خپل کار کورت راوړي دوه دوسیه را پټم کړی وګه را چولی راوړي کورتي هلی به بچی ته اجل سره بچی ز کار لرم دفتر لرم پروژه لرم دالرم.
او ده هلاری چاری کمیدی
دوم رزان دلت مصروفم دی کار بخاطر دوم ردی اولاد بخاطرم زمینه هم شاید هم سی اولاد می مصروف بساتم خوشحاله و ساتم دی اولاد تا وقت دانه که دی اولاد دی تربیه نخبرون نسی مشکل نخبرون نسی اغا نویش بپایده دم.
درن اوکتون کن تجربه لرون که کسان وایی چه پخپل مصروف جوند که ماشمانو تا وقت بیل کری که چیر تاسو دوی له نظر سخه و غرزوی پا دوی که به بی مسئولیتی واده بکری او لزدقل سره به مینه کمشی چون رزیاد چه کولیشه لخپل ماشمانو سر وقت تیر کری او دی دوی ده ورزنه زدقل پا بابر سر باس بکری هر او رات اتریو پختهی چه ننه پا ورکتون او خوانزی که چلوستی دی که تاسو خپل ماشمانو تا وقت نور کوی نو دا توقع تری ملری چه دوی با پا تلمی جون که خوی پا پایل که مو لچو تنوز خب پختهلی چه دوی خپل ماشمانو سر وقت تیروی که چنگه او ده دوی پا نظر دا کار کمی گرتی لری.
زما نوم رنگینه خریر ده او زه په شتمازان افغانستان کې ماستر ټرنر یم. زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي هغه شاید هغه په مکتب کې ښوونځي کې په شتما کې زده نه کړي نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي نو هغې خو عادت او ته په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي چه متاسفانه بیا خده اخبر طولان دی بارو گرسی.
نوم می مریم ده ده چوردی مزای ده ماشروم تا و اخوار کول خود دیر خکاری ده خپل پا تربیه بانده دی رازی آغام ضرورت لری چی بازه و کی او ساتیری او درس و لله و هر چی پختنه ده مور و پلار پلاس گره کنه. زما یو وریره ده وقت چی منگ از او پا خدای چی پختنه که و چی ده مکتب تا تلاله وی وای و که ده دی سنگه و مکتب درسی ویلی ویلی و یا نه یا یا که خبر و کما ده کارخانگی دی ترا چی کارخانگی دی منگه ببینو بیا کارخانگی چی بینو کارخانگی یا غده تایار مکملی نو بیا ورد پختنه تینه که و چی خواه چی شاید زرکی چی تلار چو چی تیو چکر تلاره چا سر لاره نه بیا غده پختنه که چی نه از چی تنه این وطل یا خیلی یا بعد یا خپل یا پیزه دخی بیای دی خواهی گرزه و چی ساته تیشه پیرته ای راول خلاص.
نوم می ما بابا دی میدان شهر ما غیر لیدین است بیرون کار کنم بیا بگم دی خپل وقت لیدی سر تیرو ما سی دوی رانه خپن استی
چا سره؟
دی اولاد دو سره می تن است زدل تا مصروف پایم اولاد دی نظر نواشم دوم رسی سنگ استی دوم رزان دل تا مصروف هم دی کار بخاطر دوم دی اولاد بخاطرم زمینه هم شاید هم سی اولاد می مصروف و ساتم خوشحاله و ساتم بس نو ده زنده تیریگی دی اولاد تا وقت دانه که دی اولاد دی تربیه نخبرون نسی مشکل نخبرون نسی اقا نویش بپایده ده بس نو رسی کار که تم دوم اولادم زمینه مشاید که سی اولادم وقت ور که سی خسی ور سره که دیار مشکل نپختنه که وقت ور تور که غم ضروریت لرین مورد سی باید ور سره وقت گیگی.
د خوونی او روزنه دی پانتون در روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی وایي چې ماشومانو سره وخت رول اولادونو او مور پلار دواړو ته ګټه لري. د بیلګې په توګه د تاسو ماشومان مورنۍ ژبه ښه زده کوي د وړکتون او ښوونځي زده کړو کې پیاوړي کیږي بچی مو ښې خاطرې درته پرېږدي ماشوم به مو ښه سلوک ولري او ورځني مشکلات به یې کم وي. نورې خبرې له نوموړي سره په مرکه کې اورو.
استاد په پیل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکه. لومړی راز دې ته چې تاسو خپله هم په ټولنه کې وینئ کورنۍ ماشومان د کورنۍ لخوا څومره دوی ته وخت ورکول کیږي؟
متاسفانه باید ویم چې په افغانستان کې کورنۍ خپل بچو ته وخت نه ورکوي او د اروپون له نظره وخت ورکول ماشومانو ته اروی اړخه یوه اړتیا ده. ابراهم مزلوی مشهور اروپو ده هغه وایي چې د انسان په هغو کټګوري کې د اړتیا وجدی لري یو شي ته چې ډېر اړتیا لري هغه امنیت ده دویم شي ته چې ډېر اړتیا لري هغه ارزښتمندۍ احساس ده دریم مینه او محبت ده او هم دیس خود شگفایی و احترام داشن. استاد راسی از مون کم میندی و پلرن متاسفانه خپل بچه تا عمر وقت سی ضرورت دا وارتیا دا نیورکی او پا دغا ارتیا رسیدگی نکیگی یا او داول پاینده که دی نامنی دی نراحتی د بیارزختی د پر نفس چیت اعتماد اوار تا نور مسئله احساس که
اکثر کورنی سره داز دواب ده چوه مونگ وقت نلرو مونگ باید دوی تا دوری پیدا که مونگ باید دوی تا کالای غم مخرون ولی دوی سره وقت چه وقت تیر که مونگ پا دیعتا باید تاش نظر چی
اول خب باید دویم دوی که مخیل دیست بچی دنیا تا راوری وایده با سوال باید کاره وای دوی دوی دنیا تا بچی راوری دی دوی باید یوازه دوی دی بدنی یا جسمی اړتیا و پاره فکرونه کی ځکه چې بدنی اړتیا و خب برحال پوره سی یا وقت که بدوی مارد سی یعنی تاس که ایسی پاینده که دیده خکانی واخری اما تاس که ایسی دیده دیده شخصیت به پاینده که چنج که یا دیده شخصیت اساسی تیگه یا سنگاری چی که خودل سی اغا بدل که
زینه یک کورانه که بیا یوازی مورت دادن دور سپارل که گیسی تا بدی بچه سر وقتی ره تا بدی دویل درس خبر اخلی دویل جامو سخه یا دویل نظافت سخه پلار دومره مسئولیت نه اخلی
دا یو زول فکر ده زه فکر کوم چې دیو می اتمه پرې فکر ده چې پلار د څه فکر کوي چې بچی د مور مسئولیت ده په یوسته می پرې کې هوښیار پلار یو خیرتمند پلار یو سنجیده پلار زرنګ پلار په دې پوهیږي چې کله مور سره لاس ورنه کی او بچی ته پام ونه کی د دې بچی انحرافونه کګلیچونه جنایتونه او روزنه خرابیږي
رسمي دندې هم د دې سبب کیږي چې میرمن او نارینه دواړه له کوره بهر وظیفې ته ځي او ماشومانو ته هغه کوم وخت چې په کار ده دوی نسی ورکولی دوی څه رقم خپل کار تنظیم کړي چې هم رسمیتو ته ورسیږي هم په کور کې بچو ته وخت ورکړي
اول خو دا باید ومنو چې کله چې موږ مصروفه سلو باید د خپلو بچو اړتیا او ضرورت ډیر احساس کړو د خپلو بچو مجبوریت ډیر احساس کړو ځکه چې موږ مصروف یو موږ باید دا ومنو چې موږ مصروف یو او بچی اړتیا لري د ته چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو له بده مرغه باید ویم چې سره له دې چې مصروف یو شاغل یو په څنګ کې ځینې وختونه لرو په افغانستان کې له نیکه مرغه ویم که له بده مرغه ویم دا رخصتۍ ډېرې دي دغو رخصتۍ کې د اقل خپلو بچیو ته خپلې میرمنې ته وخت ورکړي موږ جمعه لرو ځینې مؤسسات او دفترونه او انجوګانې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتۍ لري هم جمعه هم شنبې دوی کوي چې لوغو وختونه استفاده وکړي یو دویم کله چې دوی کور ته راځي خپل وخت یې په نورو مسایلو نه مصروفوي مثلا په تلویزیونو په موبایلو په چټو په فیسبوک په دې شیانو دغه وخت یې خپل بچي ته ورکړي که نه بیا په پاینده کې یو جنجال ورته پیدا سي درېیم ډېری افغانان خپل کار کور ته راوړي دوهنه دوسیې راپټم کړي اوګی راچولي راوړي کور کې حلوي یا مثلا کارونه راوړي کمپیوټر کې کور کې حلوي بیا بچي ته وایي چې لرې څه بچی زه کار لرم دفتر لرم پروژه لرم دا لرم دغه کارونه دې دفتر ته اختصاص کړي په همغه وخت چې دوی په دفتر کې دي همغه کارونه دې په همغه وخت وکړي هغه څوک چې وخت لري زه فکر نه کوم چې ټول به مصروف وي مور و پلار به دواړه مصروف وي حداقل یو څوک به کور کې وي چې بېکاره وي کله کله داسې چې پلار بېکاره وي کله کله داسې چې مور بېکاره وي نو دوی کوی چې حداقل هغه کس چې بېکاره ده هغه بچیو ته وخت ورکړي یا په هغو وختو کې چې فرصت وي سهار ځي بچی سره مکتب ته دغه وخت کې دې وخت ورکړي مازدیګر چې بېرته راولي موټر کې دغه وخت کې دې وخت ورکړي او ځینې میندې او پلارونه وایي چې ښه موږ خو ډوډۍ خورو ورسره غرمه وي همدا وخت ده که نه استاد د اروپانې له نظره هغه مور و پلار چې له ماشومانو سره ډوډۍ خوري او په ګډه سره کښېني دې ته وخت نه وایي اروپان دا خو مجبوریت ده هغه هم ډوډۍ ته راغلی ته هم ډوډۍ ته راغلی دا وخت نه ده په دې کې ماشوم دا احساس نه کوي چې ته ما ته وخت راکړل سه دا ماشوم نه سي احساسولی
ځینې کسان له ماشوم سره لوبې کول یو رقم شرم ګڼي وایي زه خو کوچنی نه یم چې له دوی سره به لوبې وکړم تاسو په نظر که مشران چې په هغو کې مور و پلار ډېر رول لري له خپل کوچني سره لوبې وکړي دا څومره مثبت اثر ولري
ګوري پیغمبر علیه السلام له خپلو مسیحانو سره لوبې کولې که موږ د هغه پیروي ځان بلو او وایو چې موږ د هغه په دین یو نو موږ باید د خپل پیغمبر علیه السلام له کړنو نه او له سنت نه پیروي وکړو پیغمبر علیه السلام به خپلې سجدې ته د خپلو مسیحانو په خاطر اوږدوالی ورکاوه مثلا سجده به یې ترې اوږده سوله ځکه چې مسیح به یې په اوږه سپور و پیغمبر علیه السلام د خپلو مسیحو لپاره اوښ کېده اوښ ورته ویل چې زه تاسو اوښ یم اس پیم ته ماس په ما باندې په اصلاح ځغلی وایم پیغمبر علیه السلام د خطبې په وخت کې خطبه خوسي کوي او ځي ښار ته خپل مسیحان راخلي په اصلاح په پښه یې کېنوي او خلکو ته وایي چې په تحقیق سره چې ماشومان او مال امانت ده خدای دی امانت سره احتیاط وکړي زه فکر کوم چې موږ باید راسو او دې ته فکر وکړو چې پیغمبر علیه السلام ماشوم و چې ماشومانو سره لوبې کولې پیغمبر علیه السلام یو خپل مسیح ښکل که او یو راهب راغی د ته ورته ویل چې پیغمبر علیه السلام دا څوک ده وایي دا مسیح ده وایي دا ته خپل مسیح ښکلې زه لس بچي لرم ما خپل اولادونه نه دي ښکل کړي وایي د پیغمبر علیه السلام سر ټیټ سه او ډېر ناراحته سه او نارامه سه او ورته وویل چې دا چې له تانه خدای له ماشومانو سره مینه لطانه خدای اخیسته په دې کې به زه څه وایم او تر هغو پورې وایي چې دا سړی ته د دې وایي سر ټیټ و بیا وایي ورته ونه کتل نو ګورې زموږ اصول زموږ دین زموږ عقاید څه وایي د ماشومانو په اړه او زموږ جنابان څه وایي چې ماشومان سره لوبې څه منور کوي که تاسو لاړ سئ اشعارو ته مثلا د مولانا په شعرونو کې د سعدي په شعرونو کې یا د رحمان بابا په شعرونو کې نورو شعرونو کې تاسو وګورئ تاسو به ډېره دا په زغرده وګورئ چې ماشوم اهمیت ده ماشوم ارزښت ده ماشوم سره لوبې ماشوم ښکلول د ماشوم امقت کېدل ماشوم سره د ماشوم په ژبه خبرې کول هېڅکله د یو انسان دبدبه او کشفش یا هغه لویوالی او عظمت نه راټیټوي او بل ماشوم نه پوهېږي چې ته څوک یې ماشوم نه پوهېږي چې ته رئیس جمهور یې ماشوم نه پوهېږي چې ته سفیر یې وایي ته مې پلار یې بس هغه څه چې له پلار نه هیله کې یاد شکه خوړي
هغه کورنۍ چې خپل وخت ماشومانو ته نه ورکوي که څه هم تاسو په پیل کې د دې هغه بدې پایلې ویلې د دې هغه ډېر زیات بد اثرات به څي
هغه کورنۍ چې خپلو بچیو ته وخت نه ورکوي هغو بچیو ته نور خلک وخت ورکوي مافیا وخت ورکوي هغو بچیو ته استفاده کوونکي خلک وخت ورکوي هغو بچیو ته نور هلکان وخت ورکوي او بیا سوی استفاده تر کوي هغو بچیو ته غله وخت ورکوي بیا سوی استفاده تر کوي هغه بچی معمولا په آینده کې غنی نوښتګر خلاق او سالم نه وي هغه په آینده کې خات نه وي متاسفانه اروایي ستونزې رفتاري ستونزې ټولنیزې ستونزې ذهني ستونزې عاطفي ستونزې پیدا کوي او په آینده کې متاسفانه یو سالم انسان نه ترې جوړېږي
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی
اوسئ
درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت خمرخص ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه ازادي رادیو ته خرغلاس درنو اوریدونکو د لوبو لمیدانا په یوې بل او نيزه خبرونه کې مذاکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له ویسټ انډیز لوبډلې نه د کرکټ د شل اورونو سیریز وګاټه افغان لوبډلې که څه هم دغه سیالۍ لومړی لوبه وبایلله خو په دوو نورو لوبو کې بریالی کمبیک وکړ او له ویسټ انډیز یې دوه پرلپسې سیالۍ وګټلې او جام خپل کړ افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره له دې وروسته یو 15 ورځې یا ټیسټ لوبه هم کوي دا چې دا سیالي به کلوي د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره پرې خبرې کوو
په راتلونکي کې د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ یو یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کیږي
د غشان بعد پینګ پانګ افغان معلوله لوبغاړي نوریا نجفی درو پیژنو
نوریا نجفی هغه افغان میرمن چې یو لاس نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي
او که وختو د کراتی د لوبو پاړه به هم لاند معلومات درته وړاندې کړو خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ورچې ناجیا صافه وړاندې کوي
د افغانستان د کراټي ملي لوبډلې د سپینو زرو او د برنزو میډال خپل کړ د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د تکواندو د لوبو نن وروستۍ او درېمه ورځ وه افغان لوبډله وتوانېده چې سیالي لوبډلې هند او لبنان ته ماتې ورکړي خو افغان لوبډلې بیا د سعودي او اماراتو له ټیمونو ماتې وخوړه د کراچۍ په دغو لوبو کې 2 هیوادونو او 9 کراټکارانو ګډون کړی و د کرکټ و افغان لوبغاړي د بنګلاديش پریمیر لیګ BPL سیالیو ته واخیستل شول د دې سیالیو لپاره بولی تیره شپه په بنګلاديش کې ترسره شوه د بنګلاديش د دغو سیالیو لپاره 499 بهرني او 101 اتیا کورني لوبغاړي بولی ته وړاندې شول چې له منځه یې د و افغان لوبغاړو په ګډون لسګونه نور د بیلابیلو لوبډلو لخوا واخیستل شول نجیب الله صدران، رحمان الله گربز، حضرت الله محمد نبی ایساخیل، مجیب الرحمن، شفیق الله شفق او نبین الحق هغه افغان لوبغاړي دي چې د بنگلادیش د 2019 میلادي کال په بی پی ایل سیالیو کې به ولوبیږي. د سیالۍ د راتلونکي دسمبر میاشتې په 11 نیټه پیلېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې اوس مهال درې افغان لوبډلې له هیواد بهر په سیالیو بوختې دي. د کرکټ ملي لوبډله د هندوستان په لکنو کې د ویسټ انډیز په وړاندې ټیسټ لوبې ته تیارې نیسي. دغه شان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم هندوستان ته رسیدلې، تر څو دغلته د هندوستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې په وړاندې 15 یو ورځنۍ لوبې وکړي. او د افغانستان ایمرجنګ لوبډله اوس مهال په بنگلاديش کې د آسیا د ایمرجنګ په سیالیو کې لوبېږي. دا چې په دې اړه نور نوي څه دي، د کرکټ بورډ لوایان فرید هوتک سره مې پرې خبرې کړي.
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ تر دا مهاله د 3500 ورځو لوبو سیریز ترسره شوی چې په هغه کې هغه سیریز د ویسټ انډیز په ګټه تمام شوی، او له دې هغې وروسته بیا د 6 ورځو لوبو سیریز و د دواړو هیوادونو ترمنځ چې خوشبختانه هغه سیریز افغانستان وګټه او هغه جام افغانستان پورته کړ. دغه لوبې خورا مهمې وې د افغانستان لپاره او د دواړو هیوادونو لپاره مهمې وې. په راتلونکي کې د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ یو یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کیږي چې هغه به هم د افغانستان په کوربتوب وي. دغه لوبه به په 20 د نومبر پیل شي او د دسمبر تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
هو تاسو ته د یو ورځنی لوبو خبره یاد کړه. افغانستان لوبډله دیارلس پر لپسی یو ورځنی سیالۍ وبایللې او لاغه نو وروسته په ټی 20 کې کم بیک وکړو. دلیل څه ګوري؟ فکر کوي چې زمونږ لوبډله یعنی لاوسم هغه حالت ته نه رسیدلې چې وګده اننګزونه په ښه شکل باندې ولوبې کسم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دې وړاندې موږ د بنگلاديش سره لوبې درلودلې په مختلف فارمټونو کې. تاسو شاهدان یاستئ چې خوشبختانه هغه کې افغانستان د دواړو فارمټونو جام وګټه او هیواد ته راوړ. تازه دغه سفر نه وړاندې افغانستان تل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تل د افغانستان لپاره ډېرې ښې لوبې ترسره کړې، ډېرې بریاوې درلودلې دي. خو په دې وروستیو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه، افغانستان ونه شوه کولی چې د ویسټ انډیز پر وړاندې په 500 ورځو لوبو کې تر بریا ورسیږي. نو تاسو هم بهتره معلومات د ویسټ انډیز هغه هیواد ته چې د کرکټ له پایله دا لوبه کوي او دا لوبه هلته مروج ده، یو ډېره اوږده تاریخچه لري د کرکټ په ډګر کې. او په عین حال کې که درته ووایم چې هغه هم څه وړه لوبډله نه ده، فل ممبر لوبډله ده. هغه هم په همدې هوډ راغلې وه چې تر بریا ورسیږي، او موږ هم په همدې هوډ لوبې درو چې تر بریا ورسیږو. نو په هغې کې ویسټ انډیز بریا ترلاسه کړله. دا په دې معنا مننه ده چې یو لوبډله یو سیریز بایلي یا خدای مکه کې ډېر زیات مشکلات وي یا ستونزې وي. ډېری وخت تاسو دې شاهدان یاستئ چې ډېر غټ غټ هیوادونه دي په خپلو منځونو کې چې سیریزونه کوي مختلف فارمټونو کې، د ټولو فارمټونو سیریزونه بایلي نشي کولی چې بریا ترلاسه کړي. حتی په خپل کوربتوب سره حتی که میلمم راځي نو هیڅ نو بریا نه لري. اما بیا هم خوشبختانه چې افغانستان که د 500 ورځو سیریز کې بریا ترلاسه نه کړه، خو په 6 ورځو کې خو ترلاسه کړه، دغه جامې وګټه. نو اوس پاتې ټیسټ لوبه ده. ټیسټ لوبه کې به انشاءالله هم افغان لوبډله چې یو ښه لوبډله ده تر اوسه په دغه فارمټ کې ښه ثابته شوې ده، ښه نتیجه لري. تمه لرو چې د ویسټ انډیز پر وړاندې ښه وځلیږي.
د 6 ورځو لوبو دغه سیریز ګټل د افغانستان لپاره په د رینکینګ په برخه کې څومره مهم؟
اکرام صاحب، افغانستان لپاره د هر فارمټ لوبې ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان اوس په دې وروستیو کې کوي چې تازه فل ممبرشپ اخیستې ده، هم لري خبره نه ده. نو تاسو وګورئ چې افغانستان سترو هیوادونو ته په دې وروستیو کې ماتې ورکړې دي، تر بریا ورسېدلې دي. نو د هرې لوبې د هر فارمټ ګټل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي تر څو په رینکینګ کې پورته ولاړ شي. او هر لوبډله کوښښ کوي چې دا شانتي سیریزونه وګټي، دغه شانتي سیریزونو کې بریاوې ولري، ځکه چې دوی په رینکینګ کې غواړي چې پورته ولاړ شي، هغه رینکینګ کې خپل ځای پورته وساتي.
د 500 ورځ سیریز او دغه راز د 6 ورځ سیریز د ټولو لوبو ته په کتلو سره زمونږ بیټنګ لاین بیا هم کمزور او هغه څه چې لتیرو څو کلونو راهیسې په مسلسل ډول باندې لیدل کیږي چې زمونږ بیټنګ لاین خنځلېږي، بالینګ ډېر خزلېږي او تقریبا زیاتره لوبې موږ د بالینګ په مټ باندې ګټو.
فکر کوي چې په ځنګړي ډول په اوپننګ کې مونږ لا هم ډیره ښه جوړه نه ده پیدا کړې.
اکرام صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله په دې لوبو کې که تاسو وګورئ ویسټ انډیز رښتیا هم په 15 ورځو لوبو کې په توپ وهنه کې ډېره ښه نتیجه درلودله، خو په 14 ورځو کې بیا تاسو وګورئ چې د افغانستان توپ وهنه هم پام وړ وه، ډېره ښه توپ وهنه وکړه. همدا وه چې توپ اچونکو په ښه شکل وکولی شول چې د هغې دفاع وکړي. توپ وکړي
دوه وروستۍ پوښتنې، 19 کلنه لوبډله د 19 کلونو نه کم عمر ځوانانو لوبډله هندوستان ته تللې په کومو سیالیو کې برخه اخلي، او ایمرجنګ لوبډله چې اوس مهال په بنگلاديش کې دغه پوزیشن په کوم حالت کې؟
د افغانستان 19 کلن لوبډله پرون له هېواده بهر ولاړله. اول خو به دا ووایم چې د افغانستان درې لوبډلې د هېواده بهر دي چې ملي او 19 کلن او ایمرجنګ لوبډله. ملي لوبډله خو خوشبختانه چې بیګا شپه جام وګټه، او 19 کلن لوبډله به د افغانستان په کوربه توپ د هندوستان 19 کلن لوبډلې سره 15 ورځې لوبې ترسره کوي. ایمرجنګ لوبډله د آسیایي ایمرجنګ سیالیو کې ګډون لري. 13 ورځې عمان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده، او نن یې له سریلانکا سره لوبه روانه ده.
دا کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو. له کرکټ ورخوا د فوټبال په لور، د فوټبال ملي لوبډله اوس مهال د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ده، او له قطر سره د سیالۍ لپاره چمتووالی نیسي. د افغان لوبډلې او قطر ترمنځ سیالۍ سبا د افغانستان پر وخت 6:30 ترسره کیږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې د تیرې پنجشنبه په ورځ له هندوستان سره یو د یو په وړاندې سیالي مساوي پای ته ورسوله. دا سیالۍ د نړیوال جام او د آسیا د ملتونو د جام سیالیو ته د لرمونتنې په هدف ترسره کیږي. اوس هم آیا پوهیدئ چې د پینګ پانګ افغان لوبغاړي نوریا نجفي په یو لاس معلوله ده، خو په همدې نیمګړي بدن یې د پینګ پانګ په سیالیو کې افغانستان ته ویاړونه راوړي دي. که په دې اړه مو نوي اورېدلې، زما همکار لیمی هادي د نوریا نجفي په شخصي او لوبیز ژوند دغه راپور چمتو کړی.
معلولیت نه توانی نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریا نجفی هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو اووه کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي، او له 4 کالو را په دېخوا په بېلابېلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریا نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلېدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبېږي او اتلولي ترلاسه کړې ده.
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړای شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وایي د پینګ پانګ پر 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه اخیستې چې ټولې یې ګټلې دي. احمد جاوید شرفی د نوریا د پینګ پانګ لوبې روزونکی دی. دی وایي که څه هم نوریا معلوله ده، خو تر ډیرو غیر معلولو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده. ښاغلی شرفی وایي نوریا په دې وروستیو کې یې د پینګ پانګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی تر څو وکولی شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یوه بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلولي ترلاسه کړي.
اووه کاله کېږي چې پینګ پانګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم، خو غواړم راتلونکي کې لاسته راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم، سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پانګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لوري د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د ښي لاس او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي، خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي. افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر پکې جنگ جګړو ډیر افغانان په معلولیت اخته کړي، خو دا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
اوس هم د ژمنې سره سم د کراټي رزمي لوبې په اړه معلومات درکوو. دا معلومات فیروزی عزیزی راټول کړي په ګډه یې اورو.
کراټه یو ډول رزمي او جنگي سپورت دی.
دا سپورت د خالی لاس د مبارزې د دفاع په معنا دی، یعنی بې له سلا څخه د لاس او پښې د ښکارا او سری ضربې په توګه ترسره کیږي. کراټه 5000 کلن قدامت لري. د دغه فن یو له لومړنیو مبتکرو استادانو څخه بودی هراما دی چې د مسیح د میلاد څخه 525 کاله مخکې ژوند کاوه. په اوسني وخت کې د کراټې مختلف سبکونه نږدې 100 سبکونو ته رسیږي، چې په واقعیت کې دغه ټول څلور اصلي سبکونه او روشونه چې د سبکونو مور بلل کیږي کنټرولي سبکونه دي او یو سبک نیمه کنټرولي دی. د کراټې کمربندونه په لاندې ډول دي: کراټه د سپین، ژیر، نارنجي، آبي، شین، بنفش، قهوه‌ای او مشکی رنګونو څخه عبارت ده. د کمربند درجه د مشکی دان په نوم یادیږي چې د دان یو څخه تر دان لاس پورې نومول کیږي. د لاس فنونو ته توازا او د پښې فنونو ته ګرای وازا وایي. د کراټې مسابقې په دوه ډولونو ویشل شوې دي: فریم یا کاتا، یعنی مبارزه د فری حریف سره، او کومیتا، یعنی مبارزه.
مننه چې تر دې دمه له ازادي رادیو سره وې. درنو دوستانو، د لوبو له میدانه د خبرونه مو همدلته پاتې رسیږي. تر بیا، د الله پامان.